قبل کې د سهار لس بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خپرونې ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې ده، خو په سر کې یوه لنډه خبري برخه هم لرو. په دې لنډه خبري برخه کې دا اوري چې د ناټو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. دا به وروسته واورئ، خو لومړی خپرونه په خبرونو پیلو. پاسار کې د مهمو خبرونو ساتي کې د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله محب ته ویل چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د دولس وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ جوړ لاوشته ده، او د کورونا وایروس نویو بڼو د دې وایروس د خپرېدو د لارې خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په اعلامیه کې دا خبره وکړه. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به ورزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو، او له افغان حکومت او نورو خواو سره با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژمنو ولاړ دي. کتنګ د اعلامیه لمخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړ چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ایزو ډیپلوماټیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړی او دایمي اوربند ته د دواړو خواو پر رسیدو کې مرسته کوي. دولس وسلوالو طالبانو ته په زابل ولایت کې مرګ جوړ لاوشته. د زابل د دوهمې پلې لوا قمندان سید بابا منصوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه وسلوالو ته په شاجوی ولسوالۍ کې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې پر مهال مرګ جوړ لاوشته.
نن شپه داسې درې بجې شاوخه طالبان وختل شاجوی پر امنیتي پوسو باندې حمله وکړه. خوشبختانه په دغه حمله کې وو کسان مړ شوی ده، 15 زخمي لري.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده، او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند تر شپاړس منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي، او دریمه لوبه د جنوري په شپږمه نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. سموږه غلا ازادي راډیو لري. د کورونا وایروس نویو بڼو د دې وایروس د خوریدو د لا ډیر خطر په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. روغتیایي متخصصینو په ځانګړي ډول په بریتانیا، جنوبي افریقا او برازیل کې د دې وایروس د کورونا وایروس د نویو بڼو په اړه اندېښنې ښودلې چې اوس د نړۍ نورو هیوادونو ته خور شوی او یا د خوریدو ګواښ شته. انګېرنه ده چې د وایروس ټولې درې نوي ډولونه تر لومړني وایروس ډېر د خوریدو وړتیا لري. دا په دې معنی چې دا چټک خپرېده په روغتونونو او د روغتیا پالنې سیستمونه له سختیو سره مخامخ کړي. روغتیایي چارواکو د وایروس د هغه ډول په اړه چې په بریتانیا کې وپېژندل سو ویل چې ډېر خطرناک نه دی، خو پرون د بریتانیا متخصصین وویل چې شواهد شي د نوې بڼه وایروس د ځینو سینی ډلو لپاره تر پخواني وایروس ډېر تر 40% ډېر وژونکی دی. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا او باب خاطر ټول درسونه آنلاین و، نو ازموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرین د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل
سو پورې چې دې زموږ مطالبات نه منلې، دې زموږ خبره نه منلې، دې موږ نه آنلاین اگزام نه اخلي، نو هغه پورې به موږ خپل خبرې نه خو کیږو، ځکه چې موږ سه ناجایز خبره نه کو، موږ خو صحیح خبر کو خپل حقوق د پاره ولاړ، او موږ دا وایو چې موږ لري آنلاین اگزام وا.
لاریون له پېښور پریس کلب د خبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې ووسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضوري امتحانونه به په ورستي عمومي نمرو یا جی پی ای نه وړاندې وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو شغله آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دونه موافق رايو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې لڅلور لسیزو زیاته کاری تجربه لري لمړنۍ تور پوسی امریکایي به وي چې دفاع وزارت یا پنتاګون مخته وړي. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا مساویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک شومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه وویل سره له دې چې ځینې جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ترامپ په محاکمه کېږي. استازو جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري شپږمه یرغل په خاطر په ترامپ ته لګیدلو تورنو لکبله د هغه محاکمه پیلوي. په ترامپ تور لګیدلې چې د جنوري په شپږمه یې بلوا پرولې ده. په دې نیټه د قهرجون مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانه یرغل وکړ چې له پولیسو سره په اخوډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل سل. خبرونه پای دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیل وستلی سي. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په خبرونه کې لکه مخکې چې مې وویل ډیره برخه د موسیقي خبرونه ته ځانګړی سو، د خو په سر کې لنډه خبري برخه لرو. د ناتو سرمنشي وایي چې د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تضمینوي. یانس ټولټنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ټولټنبرګ سره لدی چې وار لمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه استل د لاسترړونو د خوندیتوب لپاره ګواښ بولي. صفی الله ستانکسې په اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یانس ټولټنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ټولټنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هر پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مختزي. ښاغلي ټولټنبرګ همدارس د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستان د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بللې. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سی سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړي او ویلي دي چې پریکړې به
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت کې ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو. زه په یوازې امریکا باورې نه یم. یوازې په اروپا هم باورې نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باورې یم.
د ناتو سازمان د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا له پخوانی ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. لا غې ډلې یواله افغانستان د ځواکونو ایستل وو. ناتو له اول سره ویلي له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل بل لاسته راوړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې لمخې له افغانستان خپل ټول پوځیانو باسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپل عسکرو یو لوی برخه له افغانستان وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2500 ته ورسو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غلزه د ریډیو لري د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسول محمد نعیم اصغری آزادی ریډیو ته وویل د ولسی جرګه او مالی وزارت ترمنځ د 1400 مالی کال بودیجه پر سر د رمستسوي کړکېچ د حل لپاره دواړو لورو ته خپل طرح استولې ده. خو د مالی وزارت وایي په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نهسته. نور حال اجمل اندر
د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 1400 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسول محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالی وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولي. د خاغلی ازغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دادی چې ولسی جرګه د 1400 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي، بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
په دې طرحه کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې که د مالی وزارت وسط دولتي ملکي او نظامی کارکوونکو په معاشونو کې یو شانوالی نشي راوستی، نو ولسی جرګې دې په مشروط ډول دا بودیجه تصویب، خو د مالی وزارت ته دې راتلونکي کې په معاشونو کې د یو ډول والی یا یو شانوالی لپاره هر اړخیزه طرحه جوړه کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویلا تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلی. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په اوږدمهاله کې د ځینو وړاندیزونو چې مالی وزارت ته شوي دي پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لنډمهاله کې د تطبیق وړ نه دي په اوږدمهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکي ونی په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 1400 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واستي. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د تیر ونی ورستۍ ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرحه جرګې ته وانستي نو د راتلونکي هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرحه کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ دا هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لامل یې ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه دوه ځلې رد کړی ده.
دوستانو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام ته ورسو دا به واورو چې د کابل چاپ ورځپاڼو نن پر کومو مسایلو باندې تبصرې او مقالې خبرې کړې دي.
هشتو سو ورځپاڼې د سولې دویم پړاو خبرو په وړاندې پرتو خنډونو د پیښاري سره لیکلي دغه مذاکرات خپلې اصلي برخې ته تر داخلي دوه وړاندې له بنبست سره مخ شوي او دواړه لوري په خپلو شرایطو ټینګار کوي. وړاندې لیکل شوي چې تر اوسه په دې پړاو کې د بحث شویو مسایلو او پکې د پرمختګونو په اړه کوم د پام وړ نتیجه نشته او ورځپاڼې دا خبرې خورا سړې او محدودې بللې دي. د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ د حکومت او طالب استازیو ترمنځ رونه حتی هیڅ کوم بحث نه دی شوی او افغان پلاوی په دې نظر دی چې طالبان وخت ضایع کوي. ورسپانې د دې بنبست د ختمولو یوازینې لار په نوې تګلارې هوکړه بللې چې وکړای شي په عادلانه ډول د افغان دولت او طالبانو ګټې خوندي کړي او د نورو خبرو لپاره لار هواره کړي. د لیکوال په وینا که پرمختګ ونه شي د دواړو خواوو ترمنځ جګړه به د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي او اصلي قربانیان به د افغانستان بې ګناه او ملکي وګړي وي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو، ناامنیو او اداري فساد ته په اشاره لیکلي چې دغه حالت د خلکو اقتصادي وضعیت خراب کړی او ذهني سکون یې ورته له منځه وړی. د ورسپانې د معلوماتو پر بنسټ د افغانستان ناوړه امنیتي سیاسي وضعیت لامل شوی چې پانګوال او صنعتکاران هیواد پریږدي او خپلې پانګې بهر ته ولېږدوي. لیکوال پر حکومت هم توند نیوکې کړي چې د حالاتو په کنټرول کې پاتې راغلی او فساد هم پکې اوج ته رسیدلی. ورسپانې د یوې برخې ستونزو پړه په هغو چارواکو اچولې چې کورنۍ بهر کې دي او دلته په لوړو څوکیو دندې کوي. لیکوال ادعا کوي چې له بهره راغلي دغه چارواکي اصلا ځان مسؤل نه ګڼي چې د خلکو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي او په خبرې د دغو چارواکو هدف یوازې له هېواده د پانګو انتقالول دي. او هیواد دولتي ورسپانې افغانستان سره د نړیوالې ټولنې او په ځنګړي ډول د امریکا د همکاریو او مرستو د اړتیا په مسلې لیکنه کړې ده. ورسپانې وړاندې ټینګار کړی چې حالاتو د افغانستان برخلیک د دغو همکاریو په دوام پسې غوټه کړی، نو افغان حکومت ته پکار ده چې په دغه مهم تاریخي او برخلیک ټاکونکي پړاو کې خپله بهرنۍ پالیسي تر وخت ښه فعاله وساتي او د نړیوالې ټولنې او په ځنګړي ډول د امریکا او د نورو ستراتیژیکو او امنیتي او دفاعي ملګریو پوره ملاتړ او همکاري راجلب کړي.